سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خوږی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه وسلوالو سوریا غینو د یک شنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیول وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یک شنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د دې هیواد خلک خپل مشر بخپله وټاکي. محمد الجلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یقینو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت پړه خبري وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شو دی. د سوریې د مخابرات وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالی زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر پړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شایدان ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشری ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شایدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې مونږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته دننه کېدل او الله اکبر ناری وهلې. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځې برخې په مازه سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې یاغیان په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل شوي دي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد لږ مخکې له دې پیښې له دمشق څخه تښتېدلی و. داسې ښکاري چې یاغیان بې له کوم مقاومت څخه د ماڼۍ انګړ ته ننوتي دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یک شنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او وېستای. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبیدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شیبه تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شایدانیو. هغه زیاته کړه چې د بدلون د وی نو وی سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د اسرائیل پاوز نن سهار د بشر الاسد حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنتیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 او ووم کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت د حفظ الاسد حکومت ترمنځ د وی موافقې په اساس رامسته شوی. حفظ الاسد د بشر الاسد پلار و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میش افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 3.5 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف په راپور کې ویلو چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې نه سلوي سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د بشر الاسد رژیم له باندې دوله سیزون سهار و پرزید وړاندې در تخبرونه کې تازه حال درکو. د خزو د قونو پر ورکړی ټینګار
باید چې خو په قوت باندې د نجونو او د خزو حقوقو ته پاملرنه وشي.
او کندهار کې دریانو د بی ټیټوالی
سرسال خدای دی و ریحان خو بیخی بیر کرا سوی جیس بایی بیخی تیجی جی پنی میلان نجی.
خبرونه که در تنو راپرونه هم لرو.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
د بشر الاسد رژیم له باندې دوله سیزون سهار و پرزید ویل کی چې نو موړی په یو الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر الشام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلی زموږ همکار ښاغلی عصمت الله څاروان ته صدر کوي. سلامونه څاروان، زه بخیر خبرونه
من نه سلامت اوسه. د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له څلور وشتو کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخته ورسید چې پلاره درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و غوښتل هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 1.5 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړی چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی و. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزی زندان خوشی کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه شي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبه په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړ پوله قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
سمات څاروانو چې موږ ته یې تازه حال راکړ. د بشر الاسد رژیم له تبان دي 12 سیزن انځار پرځیدلای دی بلکې چې نو وړي په پیوالو ته کې نامعلوم لوري ته روان شوی دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم ملان بیا کړی چې واک به نوی واکمنانو ته وسپاري. لدی سره بیا د حیات تحریر الشام په نوم وسلوال د ولسمشری مانی ته ننوتی او د تلویزیون لاري د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. پر همدې موضوع سټډیو کې را سره زموږ همکار خغلی سلطان سرور دی چې د منځنی ختیځ روانې چارې څرلې دي. دوی څه خبر پوښتو چې د سوریې د حکومت له سقوط وروسته به څه وشي؟ سلامونه سرور صاحب، خیر خبر ولید.
وعلیکم السلام، تستړی مسې. دا سیخکاری چې په سوریې کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلوروستو یا څلوېختو ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیر شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل، خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللی دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پریښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې خلکو ته ایران پاتې شغده ده چې دوله سیزي کې چې دغه حکومت روانو دي خپل دغه رژیم مختور اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. اله توامل څه و چې دغه رژیم په دمر سره سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او الته چار او سم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیر وځاپ په ډیر خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی او خو بیا سیمایي ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسي وژغور. اوس د ښکاری چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دی ورستي او جنگونو کې او سوریه هم په اوکران کې مصروف ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله،
ولکه اتکای په خارجي ځواکونه زیاته و.
بله بله، الکه وران چې تاسو ویلي په سوریه کې ډیر شمیر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي وسالته د ایران مسله کوم تاسو را واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به خصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخکله دي چې دا تحولات غړندې سي خپل قواوي خپل ملاتړ یې سوریه نوستلې دي او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیزه چې تا الته سرمایه گذاري وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجې څه سو. نو اوبه کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي خو د سیکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې له القاعده سره تماس درلوده یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلې دي ډیر خلکو ته اطمینان بخون کړي. په دمشق کې نوې حکومت راځي هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلوده د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوې واک سره یو ورو جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. څو لکلونه کلونه رئیس یو سره دښمنی پلاله خو بیا سره روابط جوړ کړل. امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بل هم د وضعیت په کتو اندونه د دې چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبان نو هرکلای کړ د شمیر ټیټ پور چړواکو دغه اقدام ستایل دي. کړه وګرځي ګو ایديولوژیکی فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته د یک نه وطن شته دغه فکری ایديولوژي د دوی ترمنس یو څه تړاو درلودل شي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلای کوي ورته خوشاله دي. خو د سیخکاری چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثر په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه د دیوبندی مدرسې ده او د سیکاری چې د نوې عصر او زمانې لډیر مسایل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی اسلام پاله دي له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، خپل سرور سي پروسوي کې ک د منځني ختیس نه ورا خو تلار شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې منګه تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیزه پر افغانستان باندې هم د په منځني ختیس کې منګه تاسو غیزه وګورو د تورته نوري ودونه مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونه کې سال ته جګړه وسمشته ده غیزه پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایلو کې کول شي.
اوس خو د سکاری چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر ګړندې او ډیر نوی لسړی نس ویلې چې دنیا بچ اکسلامات اکسلامال ور باندې وخی خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا روسي برکه ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته د اوکرين کې خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او وی په سوریه کې د سولې او جولجالي په کوم پلان باندې هم توافق کړی دا ملګر مرتون مخ کې یو قطنامه پاس کړی 2025 وخت هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح و چې بلابل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم دغه په اساس سولې کې امکان لري دغه قطنامه بیرته احیاسی او د سولې خبرې وسی یو توافق رامنځته سي نو وسړی نس ویلې چې نړیوال به د سولې د تحولات په اکل څو کې څو اغیز به په نړی باندې ولري خو په منځني خاطیز باندې او په خو باندې خامخا تاثیر لري
ډیر زیات مننه ژوند ستا چې خبرونه ترغله او موږ دې د منځني خاطیز او ترڅنګ اوریدونکو دې لدغه تازه حال څخه خبر کړل مننه ژوند
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
یو شویر پخوانی طالب چرواکی وای د خزو پر وړاندې د طالبانو د اوسنی حکومت پالیسي افراطی او د افغانستان پسیند دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د طالبان اوسنی حکومت باید ټول برخو کې د خزو حقونه خوندي او د تعلیم زمينه برابر کړي د پخوانی طالب چرواکی ټینګار کړی چې کله د طالبانو مشران د خزو او نجونو حقونه په ځنګړي ډول د دوی د ستاکرو اړوند مبهم پالیسي ته د نومبر کړي حاکمیت بل لاس بر کړي نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو سینې پخوانی چارواکي د افغان خزو منجونو په اړه د دوی د اوسنی حکومت اقدامات افراطی تحمیلی او د افغانستان په زیان بولی د طالبانو د لومړی دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او خزو په کار او تعلیم باندې زونه زر تر زره لري کړی نو مولوی ازادي رادیو ته وویل
دغه حالت د اوس د ستی روان ده دی چانه ده خواه نده امارت اسلامی ده اکثریت و وزیر صاحبان و خلق و خواه ده او نه ده افغانستان ده خلق و خواه ده ده یو تحمیلی شای ده گمان می داده چه پا دی لطه که به طول روان بی یو ده افراد و تفرید پا منز که منزلار لاره غره کی او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی باید سی خوب و قوت بنده دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرنه ویسی دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بنده پرز ده
نوموړی زیاتوی دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابر ولای امنیتی نسی ساتلای دا د دوی کمای دی او په خبره په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولای خانه طالب قماندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي کله طالبانو حکومت د خبره پر رعایت فضا تنګوي حاکمیت بل لاس ورکړي سید اکبر اغا هم د دې بیان ترڅنګ د نجونو او خزو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی د ازادي رادیو ته وویل
طالبان پرې باندې څنګه کوي چې د خزو په فن تعلیم باندې او خزو هم داسې نه وایي دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی یعنې څه معنا چې په یو لحاظ یې واقع حکومت معنا د رعایت خادم نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل یې پیش کړي وایي د ملت یې په دې باندې اقرار ورکړی وایي داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي په ځانګړې توګه په بشري اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده، او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر په خپلو بېلابېلو فرمانونو کې په ډیریو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او تازه بیا آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب یې هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته له لرې واټن سفر، پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګیو هم راګرځولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ پینیت مخکې د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته خپل دریم راپور کې ویلي و چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د چارواکي چې په افغانستان کې له 1995 کال تر 2001 کال واکمن و، داسې مهال په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو ټینګار کوي چې وړاندې د خپلې واکمنۍ پر مهال آن تر شپږم ټولګیو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و او هیڅ ښځې ته په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کېده. چادرۍ د اجباري حجاب په توګه ښځو ته مشخصې سوې وې او د نارینهوو د ږیرو اوږدوالی هم حتمي و. که چیرې نارینه او ښځو د طالبانو له دې امرونو سرغړونې کړې وای، د مولوي قلم الدین په لارښوونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا په دروغ وهل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان وای د کیسونو د ځنډیدو له امله جدي ننګونو سره مخامخ دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تک پتما ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړې. او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابی دو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو، او بل کم چی دی اقتصادی ستونزو سر مخامو شو. تقریبا چې په قرض روانې وو، نو زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحد ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د امریکا حکومت مخاطب کړي چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خو ده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پیټو کې سره اندري کړه کې پاکستان ته اعلان او متلزم چې کارونه مخته وشي. پرې انتظار مې سترګې راغوته، روحي او رواني ستونزې رات پیدا کې شوې. موږ خپل ستونزې د یو لیک په بڼه پورسته کې ټولو مهم بنسټونو ته لیکلي، هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول. د راپورونو له مخې له 2020 کال را په دې خوا څه باندې 100,000 افغانان چې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان د مخکینی حکومت کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان او خبریالان پکې شامل وو د انتقال په پروسه کې له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته ولېږدول شول، خو لا هم په شرایطو برابر زرګونه کسان په افغانستان کې دریمو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان کې پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانانو د شورا مشر میواند عالمی افغان په پاکستان کې د افغان کیس لرونکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دته امکانات د کار نسته، ډیر اقتصادي مشکلات لري، اولادونه درس او مکتب نسی ویلای، چون فیسونه دی فیسونه جدي کوم افغاني مکتب چا ورته جوړ نکره، کوم افغانی مکتب د مهاجرینو لپاره جوړ شوی یم، ډیر کوشنه وکړه هیڅ د مورد کې موږ سره کومه کنه یا مثلا نور د بازي دی ویزه مشکلات لري، د ویزه د خلاص سو ولا تمدید کې خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، د ویزه د تمدید پیسې خو ډیره مشکله ده وروره، او پای نه حال کې کیسونه نه پروسس کیږي کې د یو انیشیال سره دی که سفارتو سره دی که ایسای وی دی که سپانسر دی.
د یادونې ده چې په پاکستان کې میشت افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري په وار وار د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په پلازمین اسلام آباد کې د کارونو د ځنډ له کبله اعتراضونه کړي دي. که څه هم د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي او په وخت به ورته رسیدنه وشي.
په کندهار کې کاروانګر د ریحانو د بیو د ټیټوالي شکایت کوي. د کاروانګرو په خبره د نورو کلونو پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړی مصرف نه برابر وي. نور تفصیل پر راپور کې.
سرسال خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بایې بیخي ټیټې په نیمه اعلان دي، موږ خپل روزانه دا نه فکر کوو.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پرسه باد چې خدا دې چلته یې بایې ډېرې کمزورې دي، موږ مصرفونه لا سم نه راجوړي، هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جان یې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درې نیم سوه په درې سوه جش په داره کن، موږ دا غواړو چې 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یو شی لاسته راسي، بر به نو دغه د زمینداران هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې یو څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه راجوړي، نو بر زموږ زړه ځینې مات شي، دونه ځای بیا موږ نه کوو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو به یې 500 راچټی سوي او پلورنه کیږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کیږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروشکارو یان من په 300 په 1500 روپیو، شاشکارو یان من په 300 دي.
خان محمد بې خډیر چټ دې ریحان خصوص کال ډیر کرستوی دی او بې چټ دې مثلا د زمینداران ډیر خو به دې سی او بې چټ دې شنه جن جوړیږي لاره پر بند دې بس زیته ورچ سم سی به سم سی او بغټ دې واخص دې سی دا کښولې په مخ لا سی وبکرل سی پروس کال په شوار سو سر کال به درینم سو دې نو سر کال چنده یې ګټنه کوي یا بس ګرته کوي یا سر خیل کوي ګرد سردار په درجه.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سشکال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 1,000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت د 0 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنی حاصل یې 1,000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه تر لاسه شوی ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زوړ لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د خنکیانه کارو سخصل کیږي. او بل ریحان چې ریحان د ملا د کپو نقصه کم کاریږي، ملا څنګه د لپاره کار کوي.
افغانستان د خپل ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سشکال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو سرحدي او ګمرکي ستونزو لکه بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو لامل د بانکي اسانتیاو نشټوالي چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنی کړي دي، د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالي یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
هم اورز خبرونه درته هم لرو خوښ خبرونه.